خیلی ممنون خانم مبارز از اینکه حاضر شدین و برنامه ما.
تشکر از شما. امیدوار هستم که صدای ما را همیشه رادیو آزادی به گوش تمام مردم افغانستان در سرتاسر جهان برسانند تا به ما کمک کنند.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته وویل چې د هیواد ښوونځیو ته زر تر زره انټرنیټ ورسي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د وی څېړنې له مخې په دې هیواد کې 25 سلنه خلک له طبیعي څخه شکایت لري. دوستانو ستړي مشهي د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په لاره خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
سلامونه ستړي مشه ده. مهمو خبرونو سره ټکی یو نما یاد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای لمړنۍ موندنې خي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې دیار لس ملکیان وژل شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل سږ کال 2000 ښوونځي جوړیږي، او نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور ترسره شو چې پکې راو انور او د هغه نور ملګري رسمن د نقیب الله مسید په وژنې تورن شول. پوره خبرونه یونما یاد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای لمړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې دیار لس ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. یونما نن په یو بیان کې ویلي د جمعې شپې په دې هوایي برید کې لس وژل شوي ماشومان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت سخته اندېښنه ښکاره کړې او له چارواکو او ښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان دی ریچاردسن ازادي راډیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی د کندوز په عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو خبر شوي او په اړه به ټول معتبر تورونه وڅېړي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت طالبان تورنوي چې له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوې چاودنې شپږ ملکیان ټپیان کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې د دې چاودنې جزئیات ورکړل.
نن سهار په کم 9 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ نهي مربوطاتو کې فریدي فرم د وی ډاکټري کتنځای ته څیرمه چاودونکو توکو چاودنه کړې ده. په دې چاودنه کې درې ماشومان او درې مېرمنې ساتي ټپیان شوې دي. ټپیان حاضر وروته لیږل شوې د ټولو وضعیت ته ډاډ وړ دی. د چاودنې له امله نږدې یو درملتون او د کلچو جوړونې هټۍ هم زیانمنې شوې دي.
تروسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. مخکې تر دې هم په ننګرهار کې چاودنو ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې او تر ډېره یې پړه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سږ کال 2000 ښوونځي جوړیږي. هغه دا خبره نن د تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې وکړه.
در سال جاری پول برای اعمار 2700
سکال د 2000 ښوونځیو رغولو ته پیسې ځانګړي شوې. له ډاکټر چودري او پنړیوال بانک د غوی لامکارانو جاپان سفارت او خپل نور همکارانو مننه کوم. ولسمشر غنی ویل پروسه کال د 2000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې و چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. دیر لسو اتنویم لمریز کال تعلیمی کال داسې وخت په افغانستان کې پیل شوی چې په ټول هیواد کې سلګونه ښوونځي د ناامنیو په وجه تړلې پاتې دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور ترسره شو. د کراچۍ ترهګرۍ ضد یوې محکمې د نقیب الله مسید د وژنې په قضیه کې رسمن د پولیسو پخوانی مشر راو انور او ځینې نور کسان تورن وپیژندل. راو انور په هغه لګیدلي تورونه بې ځایه وبلل. د هغه د محاکمې بل دور به د اپریل په 12 وي. د جنوبي وزیرستان 20 کلن ځوان نقیب مسید د 2013 کال د جنوري پر 14 له درېو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په یو جعلي پولیس نخته کې وژل شوی وو. د نقیب وژنې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د لسګونه زره غړیو د پراخو مظاهرو لامل شو او په دې ترڅ کې مظاهرچیانو د نورو وژل شویو او ورکو پښتنو پوښتنه وکړه. په پاکستان کې د یکشنبه په ورځ د دوو هندو نجونو د تښتونې او اسلام دین ته د هغوی د ور اړولو ادعا د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکیچ رامنځته کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون ویلي صدر اعظم عمران خان د سند حکومت ته امر کړی چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. پاکستاني پولیسو ویلي د دغو هندو نجونو والدینو د خپلو لورګانو د ورکېدو شکایت له دوی سره ثبت کړی دی. تازه نن د دان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د سند پولیسو او کسان د دغو دوو نجونو د اختطاف او اسلام ته د هغوی د دین د وراړولو په خاطر نیولی دي. اخو د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې لخپل عالی کمشنر غوښتي چې د یادې پیښې او ادعا په اړه راپور ورکړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري سوشما سواراج ته په ځواب کې ویلي چې ښه ده په خپل هیواد کې په لږکیو مسلمانانو پام وکړي. په پاکستان کې او په ځانګړې توګه په سند صوبه کې تر دې وړاندې هم د کم عمرې وندونو او په زوره د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوي. د بشري حقونو ادارو په وینا د دې ستونزې له وجې ځینې هندوان او دغسې نور اقلیتونه د دې سیمې پرېښودو ته اړ شوي. په هند کې هم ځینې وخت له مسلمانانو سره زیاتی شوی او تر ټولو عمده بیلګې په ګجرات کې په 2002 کال کې د افراطي مذهبیانو لخوا د زرتنو مسلمانانو وژنه ده. او د اسرائیل صدر اعظم امریکا ته خپل سفر لاند کړ. دا ورسره له هغه چې تل ابیب ته نږدې پراکټي حمله کې او کسان ټپیان شول. بنیامین نتنیاهو امریکا ته تللی او هلته له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. اسرائیلي چارواکو ویلي د غزه تړانګې له لورې نن د اوږده واټن ویشتونکي توغندي په مرکزي اسرائیل کې هستوګن کورونه هدف وګرځول او پکې و ملکیان ټپیان شول.
دوستانو ستړي مشي بیا درته زه اجمل اندهر کلی کوم. خبرونه تر صفی الله ستانګزی وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غړی کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي کال د نوي تعلیمي کال د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې په نظام کې پښتو ستونزو او بریاو څرګندونه کړي او خپل راتلونکي پلانونه یې بیان کړي دي. په دې اړه په ریپورت سربیره په افغانستان کې د پوهنې په مخ کې په پرتو ستونزو د پوهنې د وزارت له پخواني مرستیال صدیق پتمن سره مرکه دراوړو. دا به واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د وی څېړنې له مخې په دې هیواد کې 25 سلنه خلک له تبعیض څخه شکایت کوي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې وروسته لدې چې د امریکا لوی څارنوال د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورټ لنډیز د یک شنبې په ورځ له کانګرس سره شریک کړ. د دې لانجمنې مسلې په اړه نورې پوښتنې رابرسېره شوې دي. نیمه نړۍ پروګرام د خپرونې په دوهمه نمایي کې خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته هدایت وکړ چې د دې هیواد ښوونځي زر له انټرنیټ سره وصل کړي. ښاغلی غنی په کابل کې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو پیل شوی او دوهم او دریم پړاو عملي کارونه به هم په روان لمریز کال کې پیل شي. خو د افغانستان د پوهنې وزیر له ولسمشر غواړي چې د ښوونکو معاشونه ورلوړ کړي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو چې د ښوونځي د زنګ په وهلو پیلېږي.
د 1999 تعلیمي کال د افغان ولسمشر لخوا د زنګ په وهلو او د غوره پوها غوره راتلونکي تر شوار لاندې په رسمي ډول پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت پلان لري چې 1,000,000 نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره جذب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د زنګ په وهلو سره وویل چې د لومړي ځل لپاره به د ښوونځیو د کیفیت د لوړولو په هدف ټول ښوونځي له انټرنیټ سره وصل شي.
هدایت ما بر وزارت مخابرات و اطرایی است که
بزودترین دیوای زده مخابرات وزارت او اترا اداره ته هدایت ورکوم چې هر څومره ژر چې کیږي باید د افغانستان ټول خنځي د نوري فایبر لارې له انټرنیټ سره ونخلوي. زموږ معرف دوه پیړۍ وروسته نشي پاتې کېدای. نخلول حتمی دی او په روان 1398 مریض کال کې بس تاسو لومړیتوب همدا وي. وایي
درې سال 1398 اولویت کاری
ته پاتې شي. خاغلی غنی وایي د دې پروګرام لومړی پړاو تیر کال عملی شوی چې په کې په 9 ولایتونو کې 115 خونځي له انټرنیټ سره نخلول شوی او دغه شان په 13 نور خونځیو کې کمپیوټر لیب او لابراتوارونه جوړ شوی دي. د دې په خبره دغه پروګرام دوهم پړاو چې په روان 1398 مریض کال کې به عملی شي 290 خونځي به د نوري فایبر لارې له انټرنیټ سره ونخلول شي. نوموړي همداشان وویل چې په زر نور خونځیو کې به په روان کال کې د هندوستان په مالی مرسته لابراتوارونه جوړ شي. ولسمشر په داسې حال کې له انټرنیټ سره د خونځیو د نخلولو خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 15,000 خونځیو له ډلې 8,000 خونځي تعمیرونه نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 خونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ویل چې د شپږ زره خونځیو لپاره د تعمیرونو د جوړولو له ډلې چې تیر کال یې ژمنه شوې وه 2200 خونځي تر کار لاندې دي چې ډیر ژر به یې کارونه بشپړ شي. نوموړي وویل چې د نورو خونځیو لپاره هم د تعمیرونو د جوړولو په هدف د مالی سرچینو په پیدا کولو کار روان دی. که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د ټولو زده کوونکو د شمیر راپور نه دی خپور شوی، خو د تیر کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 9 میلیونه زده کوونکو ته د 220,000 ښوونکو له لورې زده کړې ورکول کیږي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بیلابیلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 6 سلنه نجونې دي له زده کړو پاتې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي په دې مراسمو کې له ولسمشر غني څخه وغوښتل چې د ښوونکو د ستونزو د کمولو په هدف باید د دوی په میاشتنیو معاشونو کې لوړوالی راشي. دی وایي د افغانستان ښوونکي له حکومت او له تاسې ښاغلي څخه هیله لري چې د یوې لویې او منطقي طرحې له مخې معاشونو ته توجه وشي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د ستونزو له امله دوی یعنی ښوونکي له ذهني پلوه په تشویش کې دي. هیله لرم چې په دې برخه کې به زموږ ښوونکو ته یو ځواب ورکول شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبره بیا په دې برخه کې دا و چې د ښوونکو د ماشونو موضوع تر څېړنې لاندې ده او په دې برخه کې به ژر دوی ته ځواب ورکړل شي. خاغلی غنی دغه شان د یو شمیر حکومتي ادارو په ځانګړي ډول د خار جوړولو وزارت ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې د ښوونکو د کورونو د جوړولو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د کابل څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغلته د نوي تعلیمي کال د پرانستی په مراسمو کې د راتلونکي لپاره د پوهنې په برخه کې د بهتري ژمنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال وایي دوه عنصره د پوهنې کیفیت له ښه کولو سره مرسته کولای شي. محمد صدیق پتمن په باور د ښوونکو روزنه او یو مناسب نصاب جوړول هغه څه دي چې د پوهنې په سکتور کې ښوالی راوستلی شي. خغلی پتمن وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې بې کفایتي او فساد دواړه موجود دي چې د ده په وینا باید حکومت په وړاندې اقدامات وکړي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی شي آیا د ډیرو ښوونځیو جوړول د پوهنې کیفیت لوړولی شي. محمد صدیق پتمن وایي
ډیرېدل د ښوونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل په لاس راکوي چې موږ د هغې امکانات نه لرو. دوه اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه، مسلکي ښوونکي، او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو، منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کړو او د دې نصاب لپاره ښوونکي ولرو. دا دوه اساسي عناصر دي. د مالف د ښوونې ته لاسرسی باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله خغل پتمن، دا سم ده چې مثلا په اکثر ولایتونو کې به د ټولو زده کوونکو په مخ د خوانځي دروازې تړل شوی، ولی زیاتره محروم قشر چې هغه جونې دي چې له پوهنې لیک لوست پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه جونې چې له مکتبه پاتې شوي دي د دوی د کورنۍ سره باید کار وشي چې دغه جونی پریک دی مکتب ته او د خوانځي ته ولاړ شي لیکلوست وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمان صاحب، هغه دا دی چې د خلکو د پوهې سطحه لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپلې لوڼې مکتب ته ولیږي. ولې څه چې موږ نه لرو، هغه د یو مسؤون چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع یې ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرف مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري، او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلی برنامه غواړي، او دا برنامه کورنیو په مرسته، د حکومت په مرسته او د مللي او ملي مؤسساتو په مرسته باندې پلی کېدای شي.
یو ورسره پوښتنه هغه ده چې ښاغلی پتمن، همیشه په د پوهنې په سکتور کې د فساد په اړه ویل کېږي، آیا فکر کوئ چې په پوهنې سکتور کې اوس هم فساد موجود دی که د څو کلنه مبارزه د لامل ګرځېدلې ده چې دا فساد ورک کړي؟
ها، د فساد تر څنګ به بل عنصر هم شته چې مطبوعات ډېر کم هغې ته اشاره کوي، هغه بې کفایتي ده. د پوهنې په وزارت کې هم فساد شته او هم بې کفایتي شته. دا دواړه بې کفایتي د فساد سره مرسته کوي، یعنی ظرفیت او کفایت هم نشته چې د شتو امکاناتونه ګټه واخلي، او فساد په ټیټه کچه هم شته دی. په دې باندې د پوهنې وزارت رهبري پوهه ده چې په مکاتبو کې فساد شته، د مکاتبو په سطح، حتی د تقسیم اوقات د ورکولو په سر د معلمینو نه امتیاز اخیستل کېږي، او بیا معلمین همدا امتیاز د شاګردانو نه اخلي. د معلمینو د بستونو ساتل په ښوونځیو کې یو معموله طریقه ده چې د مدیرانو سره سات، البته بعضی مدیران پاک شته زه ته درناوی لرم، ولی زیاتره متاسفانه په دغه شو تکلیف باندې اخته دي چې پاک او ناپاک به سره بیل شي. نو په دې لحاظ باندې زه فساد تاییدوم، اما بې کفایتي هم یو اساسي عنصر ده.
د افغانستان د پوهنې د وزارت پوخانه مرستیال محمد صدیق پتمن و چې په افغانستان کې د پوهنې د روانو ستونزو په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ورڅخه کوو. په کابل کې زما همکار د څو تنو عامو افغانانو نظرونه هم د نوي تعلیمي کال د پایل په مناسبت پوښتلي. د نظرونه اورو.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
صاحب دمون محمد طاهر اصلا د وردګ ولایت اوسیدونکی، فعلاً کابل ولایت کې د بګرامه په ولسوالۍ کې چې شهر کمنیت دلته زندگی کوي، ولا فعلاً خو چې داسې د منطقې د حالات ته ګورو، نظر په دې حالات کې چې په افغانستان کې جنګ او جدال ډېر دی، کشمکش ډېر دی او امنیت هم نشته، بیا فضل د خدای دی د معارف وضع به ډېره ښه ده او ډېر پرمختللی دی، ځکه چې د ما دوه واړه ماشومان نسیان دي. هغه اوس غواړم چې د دې ځنه لاړ شم او معارف کې په دولتي مکتب کې شامل کړم. د حکومت نه خوال دغه پښتنه لرو چې خدای پاک د سولې راولي دی وطن ته، چې معارف دې موږ جوړ شي، ځکه چې دا وطن په قلم جوړ نه شي، په ټوپک نه جوړي. ټوپک خو دې هلته راوستو چې اوس څوک د کور نه شي وتی، خر ته نه شي تللی، داسې جمعواري نه شي کولی، ډاریږي، انتحاري انفجاري ډېرې دي. دویمه پوښتنه مې د حکومت نه دغه ده چې معارف ته ډېره توجه وکړو، چونکې چې موږ بعضې اطرافونه دي هغه د مخالفینو په لاس کې دي. هلته معارف کمزوری دی، اګر کشتری خو کمزوری دی.
زه زین الله محبوبی هم د کابل ښار اوسیدونکی په مرکز کې، یعنی خپل کابل کې متاسفانه چې موږ د تیرو کلو کې شاهد یو چې مسؤلین د معارف تل دا وعده کړی دی چې نصاب تعلیمي ته موږ په حساب ډیر کوشش کوو چې ښه نصاب وړاندې کوو او کتابونه چاپ کوو، اما متاسفانه چې موږ څنګه چې موږ په حساب شاهد یو وینو، هغه کوم کار چې باید د معارف په عرصه کې وشي تروس پر نه ده شوی. حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې د معارف په عرصه کې ډیره توجه وکړي، یو له بنیادي کاروس کا پیسہ همدغه څوک چې معارف د کوم مملکت چې پیسہ معارف ښیي دغه مملکت راتلونکی ډیر ښه وي. نو په دې عرصه کې باید ډیر کار وکړي. په نصاب کې باید تغییرات راولي، یعنی هغه متعلمینو ته باید کتابونه مسلکی استادان د استادانو په جذب کې چې کوم ډیر استادان لرو، ډیر فارغین لرو، له هر پوهنځي څخه پیسہ په هر رشته کې موږ ښه استادان لرو، دا د جذب کې او له دې مزله باید وباسي دغه هیواد.
معلوم حالات تخلو زیبی کومه بل هول په افغانستان کې خو یو استاس د جنگ ده او بل اخته جګورو کیفیت هم ده بعدم ده خصوصا په مرکز کې او څخه د خولاتو کې بيخي خراب ده ځکه بعد مکاتب او مکتبو کې خیالي استادان نیول شوې دي لپاره باید یو وزارت معارف نظمات دا غوښتنه ده چې د خلکو ته یو هر ولایت کې وي مرکز کې وي که په ولایتو کې وي هغې دپاره یو بررسي وکړي پلان جوړ کړي د هغه پلان په مطابق مخکې ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې څېړنې له مخې په دې هیواد کې په سلو کې 25 کسان له تبعیض څخه شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د هر ډول نژادي تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې د څېړنې د پایلو وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او شخړو د دوام یو عمده علت نژادي تبعیض دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې نژادي تبعیض د مروجو ژبو، مذهبونو او قومونو شمیر ته په پام سره په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر وړاندې له جدي اندېښنو او ننګونو څخه بولي. د دغه کمیسیون یوه تازه څېړنه چې په افغانستان کې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې د معلومولو لپاره شوې ښیي چې په دغه هیواد کې 25 سلنه خلک له تبعیض څخه رنځوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل تبعیض په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام ته زمینه مساعده کړې ده.
د مجموع 25% مردم شکایت کردن از تبعیض بسیار بالا است.
دا وایي په ټوله کې 25 سلنه خلکو له تبعیض څخه شکایت کړی ده چې دا ډېره لوړه کچه ده. تاسو دلته د افغانستان له خلکو څخه مختلف نقل قولونه لیدلی شئ. په دغه څېړنه کې دا د ښځو او نارینهو له قوله روښانه شوي چې ورسره څه ډول تبعیض شوی ده. حقیقت همدا ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام یو دلیل تبعیض ده. دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې په شخړه کې ښکېلو نورو هیوادونو کې هم دي،
نه تنها در افغانستان بلکې در هر کشور در حال منازعه.
اغلې سمر وایي په افغانستان کې نژادي تبعیض یو له هغو مهمو ننګونو څخه ده چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د مخنیوي لپاره یې باید ټول اړوند ارګانونه خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې څېړنه چې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړه شوې پکې په ټوله کې د افغانستان له 29 ولایتونو څخه نږدې 3500 کسان پوښتل شوي چې څه باندې 40% ښځې دي. په دغه څېړنه کې په پوښتل شوو کسانو کې چارواکي، د مدني ټولنو غړي، د بشري حقونو فعالان، کارپوهان، د رسنیو مسؤلین، قومي او سیمه ییز مشران او عام خلک شامل دي. افغانستان په 1979 میلادي کال د اگست په 14 نیټه د هر ډول نژادي تبعیض د منې کنوینسیون لاسلیک کړی او د 2003 کال د مارچ په میاشت کې له دغه کنوینسیون سره رسمن یو ځای شوی دی. خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې افغانستان یوازې یو ځل دغه کنوینسیون ته خپل یو مقدماتي راپور وړاندې کړی دی. د افغانستان د بشر حقوقو د دغه سیړنې لمخې په دغه هیواد کې د تابعیت د پیژن پاڼې د ورکړې، د کاري چاپیریال او ګمارلو په بنسټي او پرمختیایي پروګرامونو، د عدالت د ټینګښت، روغتیایي اسانتیاو، مالی امتیازاتو، د کارکوونکو د ترفیع، زده کړو او سوداګرۍ په برخه کې ژبنی، قومي، سمتي او مذهبي تبعیض لیدل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنپوهان له ډلې ارواپو زیا شمس هم مني چې د هیواد په رسمي او غیر رسمي جوړښتونو کې تبعیض وجود لري چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي.
د دې لپاره ټولنیز، تاریخي، فرهنګي، سیاسي، همداشان اقتصادي لاملونه شته دي. موږ خپلو تیرو کلونو ته او اوسني ټولنیز ژوند ته او د ژوند اسلوب ته په کتو سره د دې بېلګې هم له ټولنیز وړوکي واحد کورنۍ نه نیولې تر لوی بنسټونو پورې لیدلی سو. دا که زه فکر کوم که څېړنه وشي په رسمي بنسټونو کې هم د دو بېلابېلې ډولونه بېلابېلې بېلګې او ډولونه کولی شو ولرو. دا اندېښنه زه فکر کوم د ټولو لپاره موجوده ده او واقعي ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د جنس پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقونو څخه اساسي سرغړونه ګڼلې ده او دا یې د دغه هیواد د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ بللی دی. ښاغلی شمس، په افغانستان کې د تبعیض د بیلابیلو ډولونو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي د اوږدمهاله پروګرامونو جوړول اړین بولي، وایي چې په دې برخه کې رسنۍ، اکاډمیک مرکزونه او اړوند نور بنسټونه مهم رول لوبولی شي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته لدی چې د امریکا لوی څارنوال د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ لنډیز د کانګرس سره شریک کړ، د دې لنجبنې مسلې په اړه نورې پوښتنې هم رابرسېره شوې. احمد تکلی جزئیات دروري.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر نږدې دوه کلونو تحقیقاتو که څه هم ډېرې پوښتنې ځواب کړې، خو له کانګرس سره د دې تحقیقاتو د لنډیز شریکولو هومره نورې پوښتنې رابرسېره کړې دي. یوه مسله چې د کانګرس له غونډې وروسته سمدستي روښانه شوه دا وه چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او دا چې آیا ډونالډ ترامپ له روسیې سره په دې توتیا کې لاس یو کړی و کنه، هغه پوښتنې دي چې دې څېړنې ځواب نه دی ورکړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د جمعې په ورځ دا راپور ترلاسه کړ او دوه ورځې پر لوستو ولګولې. په راپور کې دا مسله څېړل شوې چې آیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ له انتخاباتي کمپاین سره د روسیې لخوا مرسته شوې وه کنه. د مولر پراپور کې چې لنډیز د یک شنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، نه دی ویل شوی چې د ترامپ کمپاین له روسیې سره د سازش جرم ترسره کړی کنه، بلکې دا پریکړه یې لوی څارنوال ته چې ولسمشر ترامپ ګمارلی دی پریښې. ښاغلی بار وویل چې مولر حقایق راټول کړي دي، خو دا پریکړه یې نه ده کړې چې آیا کوم جرم هم ترسره شوی دی کنه. بار زیاته کړه چې دای او مرستیالې راډ روزنشتاین دې نتیجې ته ورسېدل چې د دې پریکړې لپاره چې آیا ترامپ کوم جرم یا قانوني سرغړونه کړې ده کنه، د مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې راټول شوي شواهد کافي نه دي. لوی څارنوال زیاته کړه چې مولر او ټیم یې د ولسمشر پر ضد د دعوې د اقامې کوم پلان هم نه لري. د ترامپ ټیم خپل بریا اعلان کړې ده او ادعا کوي چې ولسمشر بې ګناه دی. دوی د لوی څارنوال بار څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي د مولر په راپور کې نه دی ویل شوی چې د ترامپ همکارانو په انتخاباتو کې د لاسوهنو په فعالیتونو کې د روسیې له حکومت سره ملګرتیا کړې او یا یې دسیسې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ځانګړي مفتش ښاغلي مولر په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه ده موندلې. میرمن ساندرز زیاتوي چې د مولر د څېړنو له مخې ولسمشر ترامپ برات اخیستی دی، خو دیموکراتانو د دې راپور لنډیز چې لوی څارنوال کانګرس ته وړاندې کړ نیمګړی بللی او د نورو جزئیاتو غوښتنه یې کړې. د ترامپ د مخالفانو په وینا نه مولر او نه لوی څارنوال یوه هم ترامپ ته د برات ورکولو خبره نه ده کړې.
و هم اوریدل چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رپورټ نورې پوښتنې رابرسېره کړې دي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د رپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړې او په بشپړه توګه یې د دغه رپورټ د خپرېدو غوښتنه کړې. نوریاس نوري به د موضوع په دې اړه معلومات راکړي.
په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا کانګرس ته استولی، ویل شوي چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو دی په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روډ روزنشتاین دې نتیجې ته رسېدلي چې د مولر لخوا راټول شوی شواهد کافی نه دي چې ووایي ترامپ په دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته په استولي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخیستې چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسېدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی، خو هغه ته برعت هم نه ورکوي. پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیام بار دغه مکتوب کانګرس ته واستاوه، ولسمشر ترامپ او د هغه متحدینو خوښي څرګنده کړه. ترامپ دغه پرمختګ پوره برات وباله او د مولر څېړنې غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور تر خپرېدو مخکې ترامپ په یوه ټویټ کې لیکلي و چې نه همکاري، نه مخنیوی او پوره برات. ترامپ وویل دا د شرم ځای دی چې پر دې هېواد دغسې یو حالت راځي، دا غیر قانوني اقدام و چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان هوګان ګیډلی وویل ترامپ ځان ډېر ښه احساسوي او ډېر خوښ دی چې هر څه معلوم شول. دیموکراتان چې کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت دي د ټرمپ د بې ګناهۍ اداره دوی او دغه راپور هغې برخې ته یې پام اړولی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوی کړی که نه په دې اړه نتیجه ګیري نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالد نیدلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف، د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجا خپور کړی غوښتنه شوې چې لوی څارنوال بار د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته هزار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی ویلي د مولر راپور په ښکاره ولسمشر ته برعت نه ورکوي، بلکې دغه راپور د دې شواهدو په ګډون چې ټرمپ د عدالت د مخنیوي هڅه کړې د عدالت د مسلې په برخه کې ډېر شواهد وړاندې کړي دي. درې واړو ډیموکراتانو په دغه بیان کې ویلي چې دا د منلو نه ده چې ځانګړي مفتش مولر 22 میاشتې د دغو شواهدو په موندلو تیرې کړي. لوی څارنوال پریکړه کړې چې په 48 ساعتونو کې ولسمشر نه تورنوي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي او د سنا جرګې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د مولر د راپور په اړه د بار نتیجه ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ځواب شي.
دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو نوري په همدې سره ورسېدو. د مازیګر 4:30 بجو ته صفی الله ستانکزی استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو مهم سرټکی دروري.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي یوې 14 شپږ ملکیان ټپیان کړي. 14 نن سهار وختي په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سږ کال 2020 ښوونځي جوړیږي. هغه دا خبره نن د 1499 لمریز تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وکړه. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملونو د محاکمې یو دور ترسره شو. راونور چې د دې قضیې اصلي عامل پیژندل کیږي سره نورو ملګرو یې د نقیب الله مسید په وژنې په رسمي توګه تورن وپیژندل شول. پاکستان کې د یکشنبې په ورځ د دوو هندو نجونو د تښتونې او اسلام دین ته د هغوی د وراړولو ادعا د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکېچ رامنځته کړی دی. پاکستان ویلي دي چې اوه کسان یې په دې تور نیولي. هند په دې اړه د رپورټ غوښتنه کړې او د اسرایل صدر اعظم امریکا ته خپل سفر لنډ کړ. دا وروسته له هغه چې تل ابیب ته نږدې په راکټي حمله کې اوه کسان ټپیان شول.
دوستان اوس هم اجمل تورمان څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د اسیا فوټبال چمپیونشپ کې د افغانستان د درویش کلنو د فوټبال لوبډله سبا له نیپال سره مخ کیږي. د اسیا د 2020 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د غوروي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مشوي چې دواړه لوبې بایللې دي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ورکړل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. د افغانستان د جودو فدراسیون دوه افغان لوبغاړي ترکیې ته رسېدلي څو د خپلو راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی ونیسي. د دغه فدراسیون رئیس زکریا یاسری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ترکیې په انتالیا کې د اپریل په 15 نیټه جوړیږي او تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په دغه لوبو کې له 160 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. او د افغانستان د بایسکل غلونې فدراسیون لوبغاړي د یو لړ سیالیو لپاره خیبر پښتونخوا ته تللي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي دغه لوبې په پیښور ښار کې ترسره کیږي. د دوی په وینا په ټیم کې د دوو روزونکو په ګډون 14 لوبغاړي شامل دي.
دوستانو اقتصادي او سپورتي خبرونه و چې اجمل تورمان درته وړاندې کړل. په هیواد کې د تاریخ تور شو او بې کیفیته درملو خرڅلاو افغانان اندېښمن کړي. له دوی څخه یو شمېر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت تر اوسه نه دی توانېدلې چې په سړکونو او درملتونونو کې د تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو د پلور مخه ونیسي. ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
دا د کابل خار له غنی کونی ډکا د پلخشتي سیمه ده. دلته په لسګونو ټکرایو کې درمل پلورل کیږي چې د زنیو تاریخ تیر شوی او په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. خو د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو خرڅلاو یوازې په دغه ځای پورې نه محدودېږي. د کابل اوسیدونکو وایي تاریخ تیر او بی کیفیت درمل حتی په درملتونونو کې هم پلورل کېږي.
حتی نیوروبینم کارت هم تاریخ تیر شده بود.
د کابل د یکتوت اوسیدونکی محمد هاشم وایي
د یکتوت یو خانم بوده مریض
مېرمن مې ناروغه وه. له یکتوت نه مې درمل واخیستل، ویټامین سي او سیروم، او د ټولو تاریخ تیر شوی و. پلورونکي ته مې ویلي وو چې ولې داسې درمل خرڅوئ، تاسې د خلکو ژوند اخلئ او زهري مواد خرڅوئ.
له کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هم خلک د بې کیفیته او تاریخ تیر شویو درملو له خرڅلو شکایت لري. د ننګرهار اوسیدونکي احمد طاهر او د کونړ اوسیدونکي سنگر رحماني په دې اړه ویل
زه تاریخ دوا تاریخ تیرې بل ته راکې نو دغه موږ په دې نه پوهیږو ځکه بې سواد خلک یو او دا د وزیر د سیاست ټوله دو ګناه ده چې دغه تیر تاریخ دوا ایګار په باندې خرڅوي. بلې زیات داسې بازوګارې پیدا شوې به خو په اطراب کې زیات داسې خلک پیدا شوي چې هغه د دې دغې نه بړه شوي خورا بېچاره کړ روخونه د لاس اور کړی.
او په کونړ ولایت کې اکثره د دوایان هم خرچي کې چاغه تاریخ تیر دي په زید به انسان د ګټو رسې ضرر ورته رسې.
حتی د خار یو شمیر معیاري درملتونونه هم دا منی چې په ځینو دواخانو کې تاریخ تیر درمل خرڅیږي. د کابل په مکریانو سیمه کې د نبی شمشاد درملتون مسول محمد منصور وایي
د مارکیټ افغانستان د امروزی دوای تاریخ تیر به حد زیات
است. اوس مهال د افغانستان په درملتونونو کې تاریخ تیر درمل ډیر زیات دي، نه یوازې د سړک پر سر بلکې د خار په یو شمیر مشهور درملتونونو کې هم تاریخ تیر درمل خرسي. ځکه تاریخ تیر درملو په تړاو خلک ډیر معلومات نه لري او داسې خلک دي چې لری پروتو سیمو راځي، خو هغه کسان چې د بررسۍ د ریاست لوري راځي سم سارنه نه کوي، یوازې چای سکیو بس
نه میکنن، فقط اونم یو چای میخورن او بعضی چیزایی که میگیرن پس میرن.
په هیواد کې د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو پلورل نه یوازې عام خلک بلکې د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم اندیښمن کړي. خو د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه له یو شمېر اقداماتو خبر ورکړ.
کارونه زیات شوي په د بخش کې، اما نو ستونزې نورې هم شته. موږ او تاسې یو ډېر طویل سرحد پاکستان سره لرو چې قاچاقبران دوا مثلا راوړي، هماغه ډېر کم شوی ده. دا اقدامات منتها کارونه شوي، لا نور هم ډېر کارونه مخکې.
که څه هم دننه په هیواد کې د درملو تولیداتو یو شمیر شرکتونه فعالیت کوي، خو لا هم افغانستان له هغو هیوادونو شمیرل کېږي چې د اړتیا وړ درمل له نورو بهرنیو هیوادونو واردوي. په ډېرو مواردو کې له شرکتونو هغه درمل بازار ته وړاندې کېږي چې تاریخ یې تیر شوی وي، چې پلورونکي دغه درمل په ارزانه بیه اخلي او په لوړ قیمت خرڅوي.
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي چې په دفترونو کې چې کله د کار کولو غوښتنه کوي د ستونزو او زورونو سره مخ کیږي. په اړه یې حبیب رحمان تاثیر رپورټ راکړي.
په غزنی کې یو شمیر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایزو اړیکو د ساتلو غوښتنه کیږي. دوی وایي له دې عمله نسي کولی چې کار وکړي، نو بې کاره ګرځي. زینب احمدی چې وایي ډیری وخت یې د غزنی په ملي راډیو تلویزیون کې پرته له معاشه کار کړی، وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په موخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنې سوې دي.
ځینې دفترو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي، د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کېږي، د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو.
یوه بله مدني فعاله موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوې ده.
خودم شاهد یمې صحنه بود
دا وایي زه په خپله د دغې صحنې شاهد یم. په یو دفتر کې مې سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستی را سره وکړې پرته له کوم امتحان څخه به یې په دفتر کې پر دنده وګماري. له دې پرته په ډیری ځایونو کې دغه ناجایزه غوښتنه راڅخه سوې ده، خو د انکار له امله بېکاره ګرځم. بلور ته د ښځو د حقونو فعال او په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ټولنې مشره خدیجه روحانی بیا وایي له دغه عمله په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو په ستونزو کې زیاتوالی راځي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې عمله ښځې له کار کولو څخه زړه توري کېږي.
هر میرمن چې دوی اداراتو کې مراجعه کوي او داسې یوه غوښتنه ترې کېږي، زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید هماغې ادارې ته ورنسي.
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بې ځایه او تورونه ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معارف او روغتیا تر څنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانې او لسګونه تنه پولیسي لري چې هیڅ یوه هم دغه ډول شکایت نه لري.
دا یو تشویش په حد کې ده، ولی عملا داسې څه وجود نه لري. که داسې څه وجود درلودی نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د ښځو د پراخ حضور شاهدان په دولتي ادارو کې نه وای.
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړې اقتصادي فساد خبرې کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مېرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه یې کوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې ریپورت څخه مخکې مو د بې کیفیته درملو د ستونزې په اړه ریپورت واورېده. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی تل د عامو خلکو لپاره یوه ستونزه وه. په 1390 هجري لمریز کال کې چې پای ته ورسید، په دې برخه کې څه بدلونونه راغلي دي؟ ناجیه صافی په روغتیایي خدمتونو او د روغتیا په برخه کې پښتو ستونزو او بریاوو یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی. دا ریپورت اورو، ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په کچه کابو 80% افغانان لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، خو یو شمېر افغانان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کمښت، ناسم تشخیص او درملنه هغه ستونزې دي چې دا مهال ډېری افغانان ورسره مخ دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د متخصصو ښځینه ډاکټرانو نه موجودیت له امله ښځې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د کندوز یو اوسیدونکي امیر محمد په دغه ولایت کې روغتي ستونزو په اړه داسې وویل:
یک مشکل وجود داره که پرسونلش کم است، دوای کافی نمیرسه.
یو ستونزه داره چې کارکونکي کم دي، کافی درمل نه رسیږي، ناروغان له ډیر انتظار وروسته بیا هم ورته نوبت نه رسیږي. غوښتنه داده چې د پرسونل د زیاتولو لپاره کار وکړي،
دولت در نظر بگیره، والی صاحب امتیاز پرسونل متخصص اکمال کړي.
امیر محمد له حکومت په ځنګړی توګه د عامې روغتیا له وزارت غوړی ترسو په دغو سیمو کې چې خلک روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري، روغتي مرکزونه جوړ کړي او مسلکی ډاکټران وګماري سو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي د محل په هیواد کې د قابلګانو شمیر 3000 ته رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند یو سیدونکې هایګل په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو او درملو لکمخت نشکایت کوي.
بعضی سیمې دي چې د لری پرتی سیمې دي چې د ولسوالۍ کلینیکو ته رسیدګي نسی کولای، مریضان مشکلات سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نسته. نو امید لرو د دولت څخه توجه، دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو، موږ د پاره د کلینیک زمينه د صحت او خلکو ته ځوانانو سمجور ته برابرې.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د روغتي خدماتو وضعیت د اندېښنې وړ بللای او ویلي چې یوازې 30% افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی لري. خو د کونړ ولایت یو اوسیدونکي سهیلا ویل چې په دې ولایت کې تر یو حده روغتي خدمات ښه شوي، خو په وینا یې دا خدمات بسنه نه کوي او باید لا نور کارونه وشي.
په کونړ کې تیر وختونو کې خو زمونږ ښځې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي، ولی اوس ورته ډېر لاسرسی لري، ځکه چې مونږ دوه دورې دغه د نرس او قابلګۍ فارغین ورکړل. نو اوس په کونړ ولایت کې د ښځو لپاره ډېر سهولتونه پیدا شوي دي، ولی هغه څه چې په اوس وخت کې ورته ډېر ضرورتونه دي هغه نشته دي، بسنه نه کوي. مونږ غواړو چې په شفاخانه کې یو نسایي واټ مستقل یو روغتون جوړ شي. نو مونږ غواړو چې د کونړ ولایت د روغتون ډیر پراخ شي او ډیر په غټه کچه امکانات ورته ورکړل شي، د دې واغه تجهیزات مکمل شي.
په لورو پرتو سیمو کې روغتي ستونزې د کابل یو شمیر روغتي کارکونکي هم اندېښمن کړي. د کابل ښار د کلینیک یوې ډاکټرې ارتیا نیکان ویل که څه هم په کابل کې روغتي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی، خو په لورو پرتو سیمو کې ستونزې لا هم موجود دي.
افغانستان خصوصا در ولایت ها در ساحات هستند
که روغتی خدمات و تلاس رسای کم دی. زخ بلا قابله ایم کابل که سناس کار شوی، خو پلر و پروتوسی مکی لا هم گرنی ستونزی موجود دی، حتی هیس خدمات نشتا. هم دا وجه دا چه پلر و پروتوسی مکی لا هم دا مور و ماشوم دینا زیاد دا، باید ورطا جیدی پامدر نوشی
اطفال و دیگر ها مریضان نوشی.
تر دې مخکې د غور اوسیدونکو هم د روغتي خدماتو له کمښت نه شکایتونه کړي وو. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي نادر بلوز بیا د عامې روغتیا وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي د ناسمو روغتي خدماتو له امله ډېری افغانان بهر ته ځي.
عرضه خدمات در سطح افغانستان هیڅ
د افغانستان په کچه تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې کم کار شوی. حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزیر نه دی توانېدلی چې یو یا دوه داسې روغتونونه جوړ کړي. اوس هم خلک له هېواده بهر ځي،
دست پنجه نرمی کنم واقعاً جای تعصب است.
خغلی بلوس همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل سو روغتي خدماتو ته پاملرنه زیاته کړي او صحي مرکزونه معیاري کړي. په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت د روغتي خدماتو په برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د روغتي خدماتو ته لاسرسی ډیر شوی. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویل
پیشرفت الحمدلله د بعضی نقاط بسیار زیاد قابل ملاحظه است.
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمېر ستونزې هم موجود دي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ په ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې، یعنی 2003 میلادي کال کې هر 100 ماشومانو کې 255 ماشومان مړ کېدل، خو اوس په هر 100 ماشومانو کې 90 ماشومان دي چې 80 سلنه کمباله ښیي، او دا د روغتیا وزارت لپاره لوی بریا ده.
2018 افزایش تعداد قابلا ولادت های داخل مراکز صحی افزایش یافته.
په روغتي مرکزونو کې د ولادتونو 50 سلنه زیاتوالی، روغتي مرکزونو له دولتي روغتونو د 18 سلنه خلکو ګټه غیسل، له 3000 د ډیرو روغتي مرکزونو زیاتوالی له مهمو پرمختګونو شمیرل کیږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تل اسکلانې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې لا واده وروسته که خځې لا تاوتریخوالی سره مخ شي څه کولای شي. آیا د ظلم او تیری پر وړاندې د ښځو زغم او خاموشه پاتې کېدل ستونزه حل کولای شي، او د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟
مداخله او صلح غوښتنه فرق.
ورور به مې له خبره مه راوړه
چې وینې د نرمو تي وي کور ما پرېږدوی مې راوریږم.
موږ هر کال له داسې قضایو سره مخامخ کیږو.
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
کارپوهان وایي د ګډ ژوند د دوام لپاره صبر او زغم او د یو بل له تیروتنو تیریدل د ښځې او خاوند ژوند له خوښیو ډکولی شي، خو په افغانستان کې له زغملو او صبر څخه ډیر کله ناسمه معنا اخیستل کیږي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې باور دا دی چې یوه ښځه هر هغه بد چلند وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په وینا دلته اکثره وخت نجونې او ښځې د بدو بدل اقتصادي ستونزو، لوړ ولورونو او داسې نورو ناوړه دودونو قرباني کیږي، او کله چې د خاوند په کورنۍ کې هم له ګڼو ناخوالو او ظلم سره مخ شي نو لومړی ځای چې خپل شکایت ورته کولی شي مور او پلار او ورونه دي. د لغمان ولایت اوسیدونکې ظریفه ایول هم د غوښزو څخه ده. هغه وایي د خوندزي په شپږم ټولګي کې و چې پلار یې د 300 افغانۍ ولور په بدل کې د دې رضایت پرته د تر زوی ته واده کړه. ظریفه وایي اوس یې خسرګنۍ ورسره بد چلند کوي، او کله چې پلار ته هم شکایت وکړي هغه یې خبره نه اوري.
زما پلار ورکه ما ډېر حضور زیاتی راسره وکړل، اوس ماته وایي چې ته د هغې د په واک کې ما در باندې 300 روپۍ زما کاروبار جوړه، زه نور تاسو کوم چې ستا ژوند خرابېږي، ژوند دې تباه کېږي. خو ما نه غوښته چې زه مېړه وکړم او پلار مې زه ووخله موټه کوله ما چې دا زما خوښه ده زه د مېړه ته ورکوم.
له بلې خوا زرلښته چې د خپلې وریندارې سره په بدل واده شوې ده وایي کله چې وریندار د دې د پلار کورنۍ څخه شکایت وکړي نو خسرګنۍ یې دا وهي او ناوړه چلند ورسره کوي. زرلښته وایي زیاتره ورځې د خاوند سره سره د لیورونو لخوا هم بهل شوې ده. د زرلښتې په خبره کله چې د خسرګنۍ له ظلم او تیري څخه شکایت هم وکړي نو ورونه، مور او پلار یې ورته په غوسه وي چې پردی خبرې موږ ته مه راوړه.
کور ته به څه تلم ویلې به مې ملما سره دسه کوي څه کوي، مور مې ویلې به خیر در سره ګزاره وکړه نو څنګه که قسمت به دې همدغسې، څه ورور ته به مې ویلې ورور مې ویلې وې تا خپل نصیب هم دسه د نو تا په سر خو زه دسه نسم کوي خپله ښځې ته به څه ویم یا ته په سر به یې وهم یا موږ څنګه وکړو. ورور به مې له خبرې مه راوړه په زړه کې تېر کړه، مور به ته به مې ویلې پلار به مې ویلې زه اوس لانجه مه جوړوې خیر در سره ګزاره دې وکړي چې ځان صحیح ویلې ځان دې غلی ونیسي. خبر بهم که ضربه می تنگ سنور.
زینی کورنی داسې هم دی چې تر واده وروسته خپل لونو ته د زغم او صبر سپارښتنه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې واخلو، که څه هم په خپله یې ډېرې ستونزې لیدلې دي، خو په دې باور ده چې کله نجونې ودیږي نو باید صبر وکړي. که یې غږ پورته کړو ژوند یې له تباهۍ سره مخ کیږي.
اوس د ما لورګانې واده دی، زه به ته وایم چې یار څه چې وي او چې وینې د نرموتي وي، یو کورما پرېږدوی، یو غما کوي، مراوریږم ما چې وینې د نربیږي بس هغه د غما کوي. ما مو کور دی، ور مو دی، ژوند مو دی، زندګي مو دی. ماته ما راوړه، ماته ما ماته جوګرخونه ما جوړوه، زه به څه وکړم؟ ټیکرای نشم ورپسې راوه چې زه هلته ویر شم جنګ د به ورسره وکړم. خپله ډوډۍ دی خوره، خپل کور دی کوه. همداسې مو ته موریلي بیا مو خپل الودو تیلي سخ کلکې ښځې دي ډېرې، چې که اوس زه لاړه شم د پلار خونې نه هغه ښځه بسې وخوندي، هغه مثال د پلار بسې به مې وخوندي چې پلانکي لور یې پسې هر واخېسته، یا پلانکي ښځه لاړه. غیرتونه ډېر دي، هر سړی خپل غیرته نوسي په ځانې تېروي.
یو شمېر کسان بیا وایي کومه نجلۍ چې تر واده وروسته له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د پلار کورنۍ دې هغه ستونزه هواره او نجلۍ دې بېرته د خاوند کور ته ولیږي. د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکی جاوید وایي خور یې د خاوند له کوره شکایت کوه، خو دوی تر سلام مشورو وروسته بېرته د خاوند کور ته ولېږله.
زمونږ په خور باندې هلته مثلا زیاتی کوو، جنگ به کوو، کور کې جګړې دا شخړې به رامنځته کېدې. هغه بیا زمونږ خور ډېره تنګه شوه، دې ته راغله چې زمونږ خپل کور ته راشي، بېلته پلارګنۍ کره راغله مونږ کره. دلته یو څو ورځې تېره شوې، بیا نو مونږ دا فکر وکړو د دې ژوند خو داسې نه کېږي، دلته هغې کور دی، هغې زندګي ده. دا به لاړو، د هغې مشران هم راوغوښتل او سره کېنسېدلو، به دا مشکل بیا ان تر دې باندې چې دا مشکل حل شو، دا زما په نظر یو ښه کار دی.
له بل پلوه ځینې کورنۍ بیا د خپلو لونو د شکایت پر وړاندې تند غبرګون ښیي او کله ناکله احساساتي پریکړې هم کوي، چې په پایله کې دواړه کورنۍ په دښمنۍ واوړي. زرغونه په همدې اړه د خپل یوه کلیوال کیسه راته کوي.
خپلوانو د دې له خور سره ډېر ظلم کېده، د لیورو به وهله او ټکوله، لیورځه او هېڅ به یې مخې ته نه پرېښودله. دا مېړه ډېر غلی عجز سړی، دوی به مغرض نه ورسره کوو. هتې دا ورور ورغه چې دوی منځ کښې دوی سره بیل کې تېلي، د خور لیورځي ورتېلي وو چې نن خو دې دا ډوډۍ وخوړه، سبا غرمه خداسې دا ډوډۍ دې له مانه خوړه دي. سبا هغه وخت کې دی، سبا د نن بجې لس بجې چې کېده، د ورور بیا ورغلی سي، نو د پلار کې په موټر کې ایستلی وو.
کله چې ځینې ښځې د خاوند په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د پلار کورنۍ هم غږ نه اوري، هڅه کوي د ښځو مدافع بنسټونو ته مراجعه وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي حنیفه ګیروال وایي له دوی سره دغه ډول قضیې ډېرې ثبت دي چې ښځې یې له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
په دې اړه باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ډېرې زیاتې قضایې هر کال لځي. مونږ هر کال له دغسې قضایو سره مخامخ کیږو چې اکثرا ښځې چې مجبوره کیږي، یعنی کله چې دوی ته بله هېڅ چاره نه پیدا کیږي چې نه دوی د خپل هغه د میړه کور چې د دوی هلته خوشحاله اوسېدای سي او هغه حمایت نسي لاسته راوړی، او نه هم دوی د پلارونو کورنۍ دوی بېرته قبولوي او دوی ته ځای نه ورکوي په خپل کورنۍ کې. نو دوی کله چې بله هېڅ لاره نه پیدا کوي، راځي دوی کمیسیون ته مراجعه کوي تر څو له قانوني طریق نه د دوی مشکل حل شي. او کله چې دوی کمیسیون ته راځي، کمیسیون کوشش کوي چې په هغه اساسي توګه باندې د دوی مشکل واوري او د دوی مشکل د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه نه حل کړي. او بیا په بعضو ډېرو حادو قضایو کې چې کله د قرباني ژوند ته خطر وي، مونږ هغه قضایې د امن کورونو ته په رسمي توګه باندې معرفي کوو، یعنی هغه ښځې تر څو چې د دوی قضیه حل کیږي هغه هلته اوسیږي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟ دا دې کار لپاره کوم شرایط باید په پام کې ونیول شي؟ قانون یې په اړه څه وایي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی زرمتی که پدی وغږی ګوچې په افغانستان کې کلچی بنجلې ودی کې او د خوند په کور کې لستون سره مخ کیږي، آیا د پلار کورنۍ پدی مسأله کې د مداخله حق لري کنه؟
مداخله او صلح غوښتنه فرق کوي. صلح غوښتنه موږ کولای شو د ښځو د میړه د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ، د ګاونډیانو ترمنځ، او یا هم د هر هغه چا ترمنځ چې د هغو په منځ کې نزاع واقع سوي. قانون د دې دپاره هیڅ داسې یوه ماده نه لري چې یو کورنۍ غړي په دې باندې مکلف کړي چې تاسې وروسته د واده نه د لور مکلفیت لرئ او دغه کارونه به ورته کوي. ولې ستونزې د انسانانو ترمنځ راځي؟ هر ژوندی انسان کله چې د بل چا سره ژوند کوي وړې غټې ستونزې په منځ کې راځي.
یعنی دا مصالحه یا دغه سوله باید په کومو شرایطو سره وشي؟
کله چې یو میړه ښځه سره خفه کېږي، یو مشکل په منځ کې راځي، نو طبیعي ده ښځه خپل خپلوان ښه پېژني او نارینه خپل خپلوان ښه پېژني. او چون د ښځه سرپناه د افغانستان د قانون په اساس باندې ویل شوي دي چې نارینه چې هر چېرته ژوند کوي ښځه هلته ژوند کوي، او په افغانستان کې اکثرا ښځې هلته ژوند کوي چې د نارینه ټوله کورنۍ ژوند کوي. او له دې هغه نه رفتار نه یا له دې ستونزې نه وخت چې په کور کې واقع کېږي، طبیعي نه د نارینه ټول کورنۍ خبرېږي. وخت چې خبرېږي هغوی هم کولی شي تصمیم ونیسي چې د نګور کوم خپلوان راوغواړي. مور او پلار یې ډېر د دې وړ دي سپېغو باندې حساب شي چې هغوی کولی شي ښه سلا ورکړي. تر یا د ترور میړه یا بل څوک، یا کوم بل سپینګیری، یا کوم بل مصر، یا کوم بل ځوان کولی شي چې هغه ډېر پوه اوسېږي او دې ته ښه سلا ورکړي. په ځینو اوقاتو کې موږ اکثره په دې باندې باید تکیه ونکړو چې فلانی سپینګیری د هغه به ډېر ښه مشوره وکړي. ضرور نه ده چې ډېر زیات په دې مسله پسې ولاړ شو. ډېر خلک ځوانان دي ولې ډېره ښه مشوره ورکړي. هغه خلک باید تشخیص شي چې څوک داسې ښه مشوره ورکوي او دوی ته فضا ورکړل شي، راوی غوښتل شي، او د صلح په فضا کې دا ټول مسایل مطرح شي. ولې دا مسایل داسې مطرح سي چې طرف څوک واقع نه سي، اساس حقایق دي هغه واقع مطرح سي. که چیرته په خپل زوی کې د هغه قصر د ضعف نقاط ویني، هغه باید ورته وسي ما زوی دغه 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 د ضعف نقاط لري، ما ورته لس ورې ویلي دي، ولې دې ما یې نه ده منلې؟ تاسې ورته ووایي دا جلۍ ما ته د لور حیثیت لري او زه نه غواړم چې د دې ژوند ما په کور کې تباه سي.
که دا هم راته ووایي په افغانستان کې ډیر کله ښځو ته ویل کیږي چې دا مو په تقدیر کې وو او باید وې زغمي، کوم وایي چې دا زغمل باید تر کومه حد وي؟
ما کلونه په دې برخه کې کار وکړو، ډیر کسان مې واورېدل، حتی ډیر نارینه دي چې دوی ژوند زغمي. ولې ښځو ته د دې دپاره وایو چې و زغمه؟ د دې دپاره چې د کور شیرازه او د کورنۍ شیرازه له منځه ولاړه نه سي. مثال میړه بد عادت لري، هره ورځ مروریږي، تنده یې تریو ده، خبر یې نه درسره کوي، یا ځینې نور عادتونه لري چې هغه ته عادتونه یې د انسان دپاره د زغملو وړ دي. ولې ځینې نور مسایل دي چې هغه د زغملو وړ نه دي؟ مثال که یو میړه راپورته کېږي، ښځه وهي د مرګ سبب یې ګرځي، د لاسو پښو د قطع کېدو سبب یې ګرځي، او یا هم د دې حیثیت په ټولنه کې له صدمې سره مواجه کوي، بیا نو مکلفه نه ده چې دا یې وزغمي. ځکه موږ د کورنۍ د ساتلو دپاره قرباني ورکوو، ولې کله چې د موږ د تن خبره سي، د موږ د حیات خبره سي، بیا یې نه زغمو. ځکه هغه حیات نارینه لري چې زه یې لرم، هغه تواندی لري چې زه یې لرم. بنان په ځینو مواردو کې ښځې مکلفې نه دي چې وزغمي، او کولی شي چې د خپل ځان دپاره د حق غوښتنه وکړي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
موسیقی
زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان